السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخ کې لاس بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاس وایم وړاندې د ازادي رادیوي مجله لرو خو ترغه مخ کې په لومړیو شلو دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهم راپور دا دی چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر رسولو باندې کار کوي دا او ځینې نورې مسلې تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو خلکو خواو د سرغړونو په حق لپټنی وکړي دا پریکړه د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافق رایو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر په مارچ میاشت کې کار پیل کړی او ملګري ملتونو به د حقوقي مسلو د څېړنې عدلي طب او د خزو د حقوقو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتولو لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوې دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرون وویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غا کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هر هغه څوک چې دیو رئیس په صفت دیو مدیر په صفت د چا په واس کېږي نو ابل څوک باید ګورته نه یې لور نشي هغه باید په واپس کې استخدام کړی شي زکات حکومت لري دا د هر چا د دا دی و مولوی دا دی و طالب دا دی و قومي مشر اېدې ندو
د خوست قومي مشرانو په نهال کې طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیوال او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلارې څه شي ده دوی هم درځو ویل باید په نظام کې ټول قشرو نزان وویني او په کار د شي د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوایي ازمکې له لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي هایکو ماس دا خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په یو چارتر الوتکه کې پاکستانه جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي د کسانو لمنځ به شلتنه او نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په همدې حال کې امریکا جرمنی او برېټانیا وایي لا یې هم ګڼ شمېر اتباه په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژری وباسي د ایتالیا د کورونی چارو وزیر پرنوویل ایتالیا له دریمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي د انسا خبری آژانس راپور لمخي د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې ویغونډه ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري د زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دي له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي او خای هغه افغانانو ته هم وانډ په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې یو وشت غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاقول د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارس په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتر امنیتی دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پوله په دې برخه کې د دیوال بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتک د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري اژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. همدارنګ زموږ خبرونه په فیسبوک کې هم وی facebook.com/azadiradio زموږ ادرس دی. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد ته د پیسو پر سوالو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرح سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدې پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل د اسمت ساروان په دغه راپور کې.
کمر چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدې پیسې ولیشي، له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالي ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حسیب او د کابل اوسیدونکی بسم الله همدرد وایي
په افغانستان کې د ډیرې خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولای شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم، هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څخه ما چې کله پوښتنه وکړه، هغه راته ویل چې ته باید 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې کارت جمع کړې. یعنی یو ځل کارت راشي، کارت جمع کړې، بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخامه پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم کړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري اژانس نمونه نه دي څرګند کړي، دغه خبري اژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي، غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او شوانزی او روغتونونه پرانیستي پاتې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته د افغانستان بانک څخه باندې 9.5 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شول چې طالبان یې نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د دولتي ادارو کارکونکو له نږدې 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. ډیر شمېر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 4.5 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نغدو پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د یو جکپوري ډیپلوماټ په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس د افغانستان اقتصاد ته نغد پیسې تزریق کېدای شي. دغه ډیپلوماټ په وینا یو لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نغد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوه ملار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وینډی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنونکي وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې هیواد یې نړیوال فشار ته سر نه ښکته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه له شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند د بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جے شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبرې کړې دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نو وروستو نوموړي خبريالانو ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر وویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالی وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دادا چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بی باوري یو سره کم کی. نوموړي زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
د غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي او اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دادی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوس پورې او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو آزادي ورکوي، میډیا آزادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه بل دی امریکای دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوی دي یا امریکن دي که نور دي پاکستان مدد کوي چې غي الته نه راو باسي.
بلخوا په نیویارک کې مشت خبريال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړي او د غشان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کمزې اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خوره د امریکایي فوجي موجودګۍ باندې و. ځکه چې کله افغانستان نه امریکا وتل نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیال و چې په دې سیمه کې امریکایي پریزنس یا امریکایي ځواکونو موجودګي پکار ده. تاسو ګورئ نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي، بلکې ورسته میاشتې د امریکایي چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی مشر جنرال دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کې هم لیدنه کړې و. هغه لیدنه مقصد هم دا کو چې امریکا نه یوازې دا پاکستان نه مرسته غواړي، بلکې سویلی آسیایي هیوادونو نه هم د کشانته مرسته غواړي.
سره د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي، خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منلې نه ده. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نه کی او د افغانستان سره به بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولې شي. شکر دی چې اوس هلته وزا خوالی لور ته روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري، خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړاندې هم ډیر په شدت سره کوو. زموږ رونه او گاونډیان دي، مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو. او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو په اړه څه فیصله وکړي، نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
جب دنیا جائے گی فیصلے کی طرف تو ہم بھی اس فیصلے کی طرف جائیں گے.
دا یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډۍ نو ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي، او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د اروپای اتحادیه غړو هیوادونو ته 40,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایي. خو د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو کمشنر وایي د دې اتحادیه غړو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګری ملتونه او هم اروپای ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوګي د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیې غوښتي چې په راتلونکو 15 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلی شوی دی. د کورونا چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږی خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونی په اړه د لوړی کچه ل کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. د او د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپای اتحادیه د 20 غړو هیوادونو د کورونی چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپای هیوادونو لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیه او سنۍ دریز تکرار شو چې اروپای اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپایي اتحادیه غوښتي چې د 15,000 بې ځایه شویو افغانانو له منځه 2,500 ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیه غړو د شاغلي ګراندي غوښتنې ته ځواب نه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نوري لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکن ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپایي اتحادیه 2,000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونا چارو لپاره د اروپای اتحادیه کمشنر یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کوم شبنه نه ده شوی، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشری مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخوانی افغان همکاران د کورونا یو لخر یو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناتو ویلی هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړي او ژوند له خطر سره مخامخ دي له افغانستان وباسي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د آزادی رادیوي مجله خبريږي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې لا پوهاند رازقین نړیوال سره مرکه لرو.
ټول عمر ما په تبدیلی کې کړی دغه تبدیلی او را تبدیلی دا د دې باید شوی دا چې زه په دغه رشته کې ځم ورسوم.
ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو؟ په همدې اړه په خبرونه کې غږیږو.
کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم.
د امینې فنا یو نظم او نور مطالب هم په خبرونه کې اوریدلای شي. خو د خبرونه پیل له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
لیکوال او خبریال سید معروف سادات په جلال آباد کې وشل شو. د تلمیشې پلس منیټه مازیګر د وخت د جلال آباد خر د درې میناهي اړوان پنځم واټر پمپ سیمه کې نامعلوم وستوالو په لیکوال او د صبح خیر او ماخام په خیر رادیو پوخانی خبریال سید معروف سادات دزی وکړي چې دای پکې وشل شو او کوچنی زوی ټپی شو. د پیښې شاهدانو ازادي رادیو ته وویل وستوال بریډګر په یو ریکشا کې سپاره و چې په یو سپین رنګه ټوټي ډول موټرې بریډ وکړ او له بریډ وروسته وتښتیدل. سید معروف سادات د ننګرهار اوسیدونکو او په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم پوهنځی لوستی و. نوموړي څو کاله له ختیځ ولایتونو د صبح خیر ماخام په خیر رادیو لپاره خبریالي کړې وه او په وروستي کې د ننګرهار د کلیو د پراختیا او بیرغونی پریاست کې د مطبوعاتو مسول په توګه دنده کوله چې ترڅنګ لزینو بهرنۍ رسنیو سره هم همکاري درلوده. پرتګال ته د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د ځکونکو د تک په لړ کې د دې انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي ډاکټر ناصر سرمس ویلي چې د افغانستان د موسیقي ارکستر به له هیواد بهر خپل هنري کارونه له سره پیل کړي. خغلی سرمس فرانس پریس خبری اژانس ته په مرکه کې وویل چې له کابل د موسیقي د لزګونو ځکونکو او استادانو له وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوه چې له هیواد بهر د افغانستان موسیقي وپالي. د دوشنبه په ماخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ تر سلو ډیر ځکونکو او استادان له کابل پلازمینې دوهې ته ورسېدل او له دوهې وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. عبدالرزاق ګورنا د 2020 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه وګټله. عبدالرزاق ګورنا چې اوس 33 کاله عمر لري د ختیځ افریقا په تانزانیا کې زیږیدل دی. ګورنا په 1988 میلادي کال کې برېټانیا ته لاړ او هلته په کینټ پوهنتون کې ادبیات ولوستل. له فارغېدو وروسته یې ادبي څېړنې وکړې او داستانونه یې ولیکل. د ګورنا لس ناولونه چاپ شوي چې جنت، تیخته، د سینغاړه او لمرګ وروسته ژوند یې مشهور ناولونه دي. د غشان نیدرلندو کې سوې وټولګه چې نوم یې مور می د افریقا په وی کروندې کې ژوند کوي هم خبره شوې ده. د ګورنال لیکنې په انګلیسي ژبه د استعمار د تاثیراتو او د کډوالو د برخلیک په اړه دي او لامدې عملی د نوبل جایزه هم وګټله. د نوبل جایزه هر کال د سویډن اکاډمۍ لخوا د بیلابیلو علمي برخو مخکښانو ته ورکول کیږي.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي یا هم ادبیات ته په کم سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیات د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمی برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلای ادبیات د انسان هنداره بولی چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربه کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي. د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتر به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د په ځای مطرح کو. ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو. علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پاللې دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتاً کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو نه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی بزګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې خواږې وې هم دوبر چاور خودلی چې دادا څو صفحه چور سره ویل دي نور نو قرار قرار خپلې لوستل زده کړی دي. نو کچېری خصوصا ماشومان ته چې نوی مکتب ته ځي ک دوی ته کولی په زړه پورې کیسې ورکو دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې خز ده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو، او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي، ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چې بڼه نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5.
ش
شعر کله وی خو د غمجن زړونو کیسه راسپړي، بل خو هم دا شاعری او د ادبیات نور ژانرونه دي چې په ملتونو یې د هیلو او خوشحالي وزیر کړي او دوی نه دی پرخي چې ستونزو او ناهیلیو ته تسلیم شي. امینه فنا هغه شاعر ده چې په افغان وطن کې لټول ستونزو او ناهیلیو سره بیا هم په خپل نظم کې دا خبره کوي چې غواړي بیرته راژوندی شي او ژوند وکړي. دا امینه فنا هم دا نظم د هغې په خپل غږ کې اورو.
غواړم بیرته راژوندی شم، واړم بیرته راژوندی شم، واړم بیا د ژوند اسمان ته رڼا ورکړم سپوږمۍ شم، واړم بیا شم درمینه، واړم بیا د لیونۍ شم، واړم بیرته راژوندی شم. د وطن غمو وژلي زړه کې پو د هیلو سا کړم، سره زخمونه یې ګینده کړم، په مهین ستن د صبر پر هرونه یې بخی کړم، ناهیلۍ ته زهر ور کړم، تیاری وتوږم له ذهنه، ځان ته بله ډیوګۍ کړم، مرور ارمان پخلا کړم، زندگی را ته مسکۍ کړم، واړم بیرته راژوندی شم. بیرته راژوندی شم، واړم دا ځل ټوله ستا په عشق سینګار شم، ټوله ستا له مینه جوړه، ټوله ستا پلونو ته لاړ شم، واړم ستا د آواز نرمه موسیقي مې وګوالۍ کړم د غوږونو، واړم ستا د نفس وړانګې مې په غاړه کې امیل وي، واړم ستا دانه دانه خولې راټولې له تندې کړم، خپل ټټر ته یې تڼۍ کړم، واړم ته مې اوښکې پاکې په څادر کړې، واړم نور کمیس د شنې مسکا پر تن کړم، رنګین شال مې پسرلی وي، واړم سترګې مې وي ستا د عشق د تور پر رنجو تورې، واړم ستا د وجود عطر مې نشه کړي، د زخمي وطن دردونه رانه هېر کړي. دا ځل د زره زره غزل کړم، واړم دا ځل د شعر په پستو شونډو وی شاعر سترګې ښکل کړم، واړم دا ځل هیڅ دار ونه لرم، واړم دا ځل څه بل ډول یاغي شم، واړم دا ځل د سترګو رپېدو ته ها پستو مستو راګو ته څه په سترګو ونڅېږم، تر ترو غلی ونی شم، واړم تر ژوندی شم. نور نه غواړم زړګیا د تیارې کوټې په کونج کې غلې ملې ګناهګارې غوندې کښېنم، دیوالو سره وژاړم، تور ټیکری مې هدیره وي د شهیدو سپینو اوښکو، درد پستونی کې زنده کړم، ځان نینې پسره تبایی کړم، دا څه ژوند دی چې زمړه یې مجانانا خو تمثیل ته زندګۍ کړم. نوره نه غواړم زړګیا د وطن د مرغۍ ځاله مې شړنګه، یا یې څوک په میګتون باندې پښه کیږدي، یا یې شین اسمان په وریځ د بارود پټ کړي، یا پر مځکه یې باران شي د مرمیو، د جګړې وحشي طوفان مو سره ګلونه را خزان کړي، بلبلان ترېنه روان کړي. نوره نه غواړم زړګیا چې رڼې هیلې مې وژني، تور قاتل ته یې مسکۍ شمه له ډاره، یا هم ودرېږم یا یو قدم په شا شم، زما تیر مزل په مخ کې سنه چې ورخطا شم، ژوند مې وغورځي له لاسه، ماته ماته شم فنا شم. بیرته را ژوندی شم، واړم والوزم مرغی شم، وزر ووهم په دنګو دنګو غرونو، ننداره وکړم د ټول ښایستونو، اوبه وڅښم په لپه کې د زړونو، مرغلرې کړم را ټولې د سیندونو، نغمې ووایم د عشق د کیفیتونو، واړم بیرته زړه ودان کړم جوړ په مینه مینه مینه، خپل شیرین افغانستان کړم، خپل شیرین افغانستان کړم.
پوهان رازقین نړیوال په بیلابیلو فرهنګي ساحو کې کار کړی، شاعری کړي، لنډې کیسې او طنزونه یې لیکلي، څېړنې کړي او خپل څېړنیز آثار چاپ کړي. دا چې علت یې څه دی چې استاد نړیوال په مختلفو ساحو کې کار کړی، په مرکه کې مو ترې پوښتلي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې یو پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وپوهیږو، نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې دی محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چم دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود و، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي، نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستې ده، لسانس مې د عربي پوهنتون اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنی کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې ثانې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې، د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل، د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې ما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب دي خدای وبخښي رحمت شي، دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوی دی. له هغې سره نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه اهل د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړ ورسره نه وم، په دې حساب ما ټول عمر په تبدیلۍ تیر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم، په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې پکې رسولی دی، نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي، نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ورپسې راشي. مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پانتون نه ڈی ڈی آر شما، زه اکاډمی علومو ته لاړم، او هغه علت دا چې ما د پوهنوالۍ او پوهندۍ رتبې مې درته د اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوانه د ارواښاد استاد روحي روحتیکاد وي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو ما، نشرات یې ټول ماته مفت را کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړتلی چې باستان سره د کوشانیان بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا ان د باستان شناسۍ ته مې هم لا وتړله، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسۍ کې دي. په مجموع کې زه زما اثر په ټولو زمینو کې زه یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوي چې دي د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې دغه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي، د ترجمو په حدودو کې، د اهتمام په حدودو کې چاپ شوي دي.
استاده، که د خپلو اثارو نمونه راته واخلې، دا چې په کومو برخو کې لیکل شوي دي؟
د سړي عمر په مطبوعاتو کې د څلور دېرش نه چې هغه د یو ډیکر خاصیت لري هغه ته د زامن نمونه څه چې نمونه دي نو پر دغه حساب د تجربه ما زما د خپل کتابونو نمونه چې زه تواخلم نو ډیر زیات دي ستاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی ستړي معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې لیکلې داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه ده چاپ شوی هغه دی مثلا د مثال په توګه په داستان شناسۍ کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جوړو کې معرفي کړې دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ پاڼې کې معرفي کړې دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور پسې راتلی شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتح دی او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپل د سره علاقه منځ ډیره زیاته فضیله چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی خاص کری کې هم مثلا کتابونه لرم چې لاغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې دا غیر لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او زر دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي دي مثلا د کمکنو لپاره اثار لرمه ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کیدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نور خواو ته تللی یې
هندا په خپل هغه پښتنه نشي باید هغه څو چې زما سره وګوري باید هغه پښتنه زمانه وکړي ځکه د دې ډول کار کول نقصه لویه ده چې تمرکز په یو دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعهد وکړ چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تیر کړی دی دغه تبدیلۍ او دا تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. همسه دا تبدیلی دي د مثال په توګه زما د ډاکټرې سره څو د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوم. زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګار دي زما د ټیپ تر څو مګر زه شرایط ته سره وستم چې پنځه جزای ورک لیوای سوپ ته کمانډو ته لیوای سوپ کمانډو د ګرځې ته ورکړه زه تلین هم به سره ګرځېدل مجبورې ما په ټیپ کې وستا کې کړی دی کنه په نورو رشتو کې هم ته مثلا کتابدار شوم حربي پوهنتون کې شاپور احمد دې خو دې وکی چې کتابدار امنی شو ما خو کتابخانه نه وسی یو ګودام ما په کتابداري کې هم یو رساله ولیکله یعنی زما ژوند دې ته مجبور کم چې زه څه ولیکم نو زه ژوند رول مثلا سانتوري نظامی چې په افغانستان کې زه صراحت سره تویل شم چې هیڅوک پنې پیږي په سانتوري نظامی او ما د خلکو د مخالفتونو سره سره ما هم یو بل محتاسب ما د سانتوري نظامی مقرره ولیکله په وزارت اجازه کې دفاع وکړه د شورای وزیرانو نه فارس چې سانتوري نظامی اوس هم څوک پنې پیږي هغه وخت کې څوک پنې پیږي ان دا ما ژوند دې چې زه دې ته مجبور چې تاسو مودې د سانتوري نظامی ومه او مجبور دې دقیق کې کار وکړم هم دې چې زه هر چی ته شوې ما ما هڅه کړې چې مثلا بستان شناسي کې ما خو د بستان شناسي په اندازه نه درلودې کنه او مخکې به مطالعه نه لرله مګر زه ولې بستان شناس شوم. خوشبختانه هغه درې چې ما په دې رشته کې ځان ورسو او په دې رشته کې رسیدل زما درې ځکه ما تجسس کړی دی ما ځان پکې رسولې دی نو دغه ایم ما په دې خپل هڅو باندې د دې خپل علاقه منځي باندې د خپل زحمتونو باندې د خپل دې باندې چې تفریح مفریح مې نه دی ټول ورځ په کتاب لیکل باندې اختومه نو فکر کوم چې زما دغه نقصه چې لږ شاید را فشوي دی یوازې علت په همدې شي کې نه دی.
استاد دغه وخت د ادبی ماحول پاړه کراته وای چې تاسو راغلی ځوان وای لیکل مو کول شاعری مو کوله چیرته وای څنګه لاړی لچا سره مناسب درلوده د غوندو پاړه کراته وای
زه عسكر ما او عسكر ته اجازه نه و چې په غوندو کې اشتراک وکړي ولو کې سیسیم نه هغه وخت چې یو عسكر لپاره اجازه دا و چې تو کې اشتراک وکړي 15 کال حبس ورکول کی ما دغه حبسونه په ځان باندې منلی مینا د دغه شین نه نیمه ډارېدل نو ما غو چې ما د لومړي ځل لپاره په مشاعرو کې چې دا مشاعري په خپل د پښتونستان مشاعره به و په خپل په راډیو کې به ځای کې د وسنی تعمیر کې افغاني کې نه دلته به ځای لري زله ما په خپل اوت په ژوندۍ توګه باندې لا کوم نو بنا ان تاسو د سپینګرو ډېر قدر ومه نو بنا انا خلکو چې زناز ولما او چې دا خلک ګورم چې په سپینګر څوک مې څوک قصه کې نه دي کنه نو لکه متاثر کېږم من ته زما اردار چې مونږ ځوانان چې دي هغه باید سپینګر له قدر وکړي احترام یې وکړي ولو که اڅنګي مثلا که زما نه ارتو مخ کی زه په خوشحالۍ کم چې هغه زما نه مخ کی ځکه وخت قضا ده مګر زه دې په خوا کې خدا ته خوښ زما احترام ولري کنه
استاد کا آخر کی یو شعر را تا وای
دا شعر سلیم ز شعر په اختفاء ده سلیم خو البته زما په خوره ډیر خوښ شوی شاعر و زل په خپرې کړه مال خوب راځي زل په خپرې کړه مال خوب راځي توري تیری کړه مال خوب راځي د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د بیلتانو له شوګیرو ستړیم د وېسال شپې کړه مال خوب راځي د خوږې مینې په لولو لولو کې د خوږې مینې په لولو لولو کې تم لحظه کړه مال خوب راځي روزانو ډډی سوری کړی راتا روزانو ډډی سوری کړی راتا لیچی پستې کړه مال خوب راځي تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې تریخ انتظار می خوب لسترګو وړې پورا وعده کړه مال خوب راځي د پلوشو پغې کې وا می چوا د پلوشو پغې کې وا می چوا ویخیر وګ می کړه مال خوب راځي سبا ته تلونکی په اوږده سفرم سبا له تلونکی په اوږده سفرم لنډې کیسې کړه مال خوب راځي لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی لاستا د مخ چراغ دی بل وی خیر دی او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي او تاتې دی وی کړه مال خوب راځي
ډیر مننه استاد
تاسو نه هم مننه
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې په ورستۍ برخه کې د ارواښاد نصیر احمد احمدی یو لنډه کیسه تر اوربو په همدې کیسه د خبرونه هم پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
پوره دروازې لیکوال نصیر احمد احمدی اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلۍ مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل استاد ور وویل در باندې ګران دی انجلۍ سرې سترګې ور واړولې غریو واخیسته هو او ته انجلۍ په زوره سلګۍ وکړه وارخطا یې شاوخوا وکتل د پوهنتون کتابخانه تشه وه لرې یوې محصلې کتاب کوت یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه استاد وویل له ګرانښته دې خبر کړی انجلۍ په غریو کې وویل هو خو راته ګوري لانه یوازې کله کله یوه خبره راته وکي و خاندي مخرانه واړوي استاد وویل نارزي هیریکا د نجلۍ سر وزړید لوسه مې تیره ده له خوب خوراک درس کار او ژوند ایستلې یم ذهن مې نارامه دی شپه ورځ همدې عکس ته ګورم غلی شوه سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول اوف یې کړ لیونۍ کېږم استاد سړه سا واخیسته بی ویل ته یوازې په خیال مینه یې حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی نشته نجلۍ پورته وکتل شته هر ورځ یې په پوهنتون کې وینم پټ پټ ورته ګورم ژاړم استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه عکس ته یې وکتل د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و خندل یې استاد وویل دا نو نه سره کېږي ته ژاړې خدای خاندي نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل استاد وویل کستا غونې در پسې جړلای ووبا موجود بوو خو اوس نشته انجلۍ هماغه سه حیران سترګې ورته نیولې وي استاد وویل د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي انجلۍ غریو واخیسته بے تفاوت دی ارزښت نه راکوي ماته وګوري نور انجونو ته ور وګرځي خبرې ورسره کوي خاندي زړه مې وخوري استاد وویل د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې یوازې ستاله زوریتا خوند اخلي د رنګ کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي ځان بازښت اور د ښکاری فکر کوي چې یو څه یم بر را پسې مړ دی خو هیڅ هم نه دی غلی شو وی ویل
ځان ته اهمیت ورکړه. څه فائدہ د دې ځوان په مینه کې بمړای خدای به خبر هم نه. هر هغه څه هیر کړه چې دا سړی دی ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژوند یې وباسه، وی ازمایه. ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
Mothers and wives, don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگ پتڑو ماں
our colorful and beautiful world. We're filling the cradles of beautiful and innocent children with your explosives. This beautiful and stylish world.